सौदा सब पैसों। په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو ته نن ورځې نن ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري کړه کې زما هارون بچا سلامي ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه او د ځینو پاکستاني او همداراز لیوار مسپانو خبري ځانسونه لیکنې خپرولې. خبرونه له اسلام علم مومن ده.
سړی مشهړو مېرمن په بنو لنډیز د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر وایي د قبایلی سیمو عملی انزمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. د جنوبي وزیرستان د وجل شوي ځوان نقیب الله مسعود د پلار د زوی په وجنه تورن راو انوار فرزه د سین های کورټ کې درخواست جمع کړي او راپورونه وایي د بلجیم په یو خار کې یو وسلوال تن دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلي. خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلی سیمو عملی انزمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. سرتاج عزیز پرون وخت مشال ډو ته د ایف سی آر قانون اوسنی حیثیت پړه ویل چې د پاکستان ولسمشر تر فرمان لاسلیک کولو وروسته په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ اوس د پخوا هومره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمواري کې نیول کیږي. پاکستان قومی اسمبلی د مئی پر 23 سینٹ پر 25 او د خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 23 پر خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګډولو بل منظور کړه او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د جنوبی وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب مسعود پلار د زوی په وجنه د تورن راو انوار فرزه د سین های کورټ کې درخواست جمع کړي. په کراچۍ کې نقیب مسعود ته د انصاف ورکولو په نامه د جوړې کمیټې مشر سیف الرحمن مشال ډو ویل چې نن په جمع کړل شوی دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړي چې د دې خبرې وضاحت وشي چې ولې د راو انوار کور د لپاره جیل ګرځول شوی.
دا ګوره دا چې کم راو انوار دی نو دته چې کم دا سب جیل ور کړی دی کنه او د ایر کنډیشن کمرو کې اوسېږي نو په دې باندې مونږ د دوی نه زمونږ وکیلانو عدالت ته درخواست کړو چې بھائی د دې وضاحت ته وشي دا چا ورته ور کړی دی.
بلخوا پاکستانی رسنی د چارواکو لخوا وایي چې د اپریل پر 28 عدالت امر وکړ چې راو انوار دی د کراچۍ مرکزی جیل ته منتقل کړل شي خو د امنیتي اندېښنو له وجې د نوموړي کور د لپاره جیل وګرځول شو. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیسو سره په مبینه جالي مقابله کې وژل شوی وو. راو انوار ویلي وو چې نقیب الله مسعود یې له ترګرو سره د اړیکو درلودو په تور وژلې خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې ویل چې نوموړی بے ګناه وو. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي پلار یې ورته د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا ورسره پکې شامل ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل نوموړی وایي زما پلار د ولس د حاکمیت او ورته د عزت ورکولو لپاره بیرغ پورته کړی نه چې د کرسي او اقتدار لپاره. زما پلار قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې ترګري ختمه کړه او نور یو شمېر پرمختیایي کارونه یې وکړه چې بدل کې یې په نوموړي مقدمه جوړ کړل شوی. د نواز شریف لور د دې وضاحت ونه کړ چې په پلار یې مقدمه چا جوړ کړي. خدا بر حاصل کې دا چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشري او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه لرې کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په مختلفو موقعو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې یې غیر جانبدار دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي نخې ورکړي. پاکستاني رسنۍ وایي د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ ته توره، پیپلز پارټۍ پارلمنټرین ته غشې او مسلم لیگ کاف ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نخې ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند د لالټین، د تحریک انصاف د بیټ، د جماعت اسلامي د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانۍ انتخابي نخې برقرار ساتل شوي. ټاکل شوی پاکستان کې به د جولای په 25مه ټو ټاکنې ترسره کیږي. مشال ایڈو تو وغیستی په ننګرهار کې په عملیاتو کې نه هتا نه وجل شوی چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول تولا خوګیانی نن مشال ایڈو تو ویل چې تیر شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځنګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ختای سره په کې نه کسان وجل شوی او ته نور زخمیان شوی. خوګیانی زیاتوي د پیښې د سیړلو لپاره له مرکز کابل څخه هیئت ټاکل شوی. کله چې سیړنې بشپړ شي نتیجې به یې له رسنیو سره شریکې کړي. مشال ایڈو ته وغوښتي د سمنګان ولایت روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې وجل شو. د سمنګان د والی ویان د صدیق عزیزی مشال ایڈو ته ویل د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مغناطیسي بم ځای پر ځای شوی وو. نن شاوخوا 10 بجې د خپل کور د روغتون پر لور روان و چې موټر کې یې چاودنه وشوه. تر دې دمه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. راپورونه وایي د بلجیم په لی یژ خار کې یو وسلوال تن دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلی. چارواکو ویلي چې پیخنند خار په مرکز کې رمسته شوی او برید کوونکي د پیخې له ځایه تښتېدلې. د سرکاري راډیو و آر ټي بی ایف د راپور له مخې مبینه حملور په یو نږدې سکول کې د صفایي ولا ښځه یرغمال کړه خو هغه یې وروسته وجله. د دوه نور پولیس چارواکو د جبل کېدو اهم راپورونه دي. د پیخې تر شا محرکات نه دي معلوم. او اسرائیلی وزیر اعظم ویلی په شام کې د ایران پوځي شتون ختمولو لپاره باید اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پر نو ویل موږ پر دې عقیده یو چې په شام کې هیڅ چرته هم د ایران د پوځي موجودګۍ لپاره ځای نشته. نوموړي زیاته کړه چې دا شیان نه یوازې رتبي د موقف بلکې په محتاطه توګه ویلی شي چې دا په منځني ختیځ کې او له هغو ورخوا د نورو د دریزونو هم عکاسي کوي. نتنیاهو ویل هغه به راتلونکې اونۍ یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او له تهران اټومي تړونو د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس په مشرانو ټینګار کوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سره ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ او په 1.95 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.8 روپۍ/پیسې او په 1.9 روپۍ/پیسې. د متحده عربی امارات درهم په 2.5 روپۍ او په 2.5 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ/پیسې او په 1.5 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ/پیسې اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 25. په بنو کې 3.5 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 24 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولسمشر پرون یو 1.5 آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړ چې ورسره د هیواد قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځېدې. دا چې دغو سیمو د پرمختیا لپاره حکومت کوم پلان جوړ کړی او که څنګه د اقتصادي چارو یو پوه وایي
لسکلیزه سوشو اکنامک ډیولپمنټ پلان تیار شوی دی. زر ارب روپۍ په فاټا سره غونډې.
افغانستان د قومي سلامتي مشیر وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ لمشر سره ولیدل. هم په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای له پاکستانی لوري وغوښتل شول چې تر هغه زده همکاریو په اړه خپلې نوې ژمنې ژر پوره کړي.
شون هغه تفاهم نهایي شوی دی، اوس باید عمل شروع شي. زموږ غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
او د جنوبی وزیرستان د سرخانه غونډای سیمې رستانه شوی خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو له نشټوالي سره کوي.
د انسانونو د وخت راول د علاقه نه دو لکه ایوندا انسان علاقه یو مرچ په غابر شه پروت وی.
پر یو شمېر نورو سمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګړولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړل چې دغه اوس د پاکستان د آئین برخه جوړه شوه. سړون کې ویل دي قانون سره به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول وی. اخو د پاکستان د منصوبه بندۍ کمیشن وای د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو چارو لپاره 50% بجټ مختص کړل شوی چې په فاټا کې د انفراستراکچر پر جوړولو به لګول کیږي. د صوبه د منصوبه بندۍ کمیشن دا هم وای چې د غو سیمو د پرمختیا پر چارو به راتلونکو لسو کلونو کې 1000 ارب روپۍ مصرفوي. تفصیل فرخنده اسد.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو یو درشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک او د غوست اساسي قانون برخه جوړه شوه. خو د قبایلی سیمو له انتظامی پلوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډورو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول دي. دا چې ریاست د دې لپاره څه کوي په دې اړه د پاکستان منصوبه بندۍ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام لپاره ټول مالی انتظام مات شوی دی. نوموړی وای په لومړی پړاو کې فند لوړان دینا مختص شوی دی او سیاتوی
ټوټل استیمیټ دی 1000 بلین.
زموږ ټول بجټ 1000 ارب روپۍ دی. د لومړی او درو کالو بجټ 200 ارب روپۍ دی. په دې کې به وفاق 80% ورکوي چې دغه خو یقیني ده. خیبر پښتونخوا هم ژمنه کړې ده 50% بجټ لوړان دینه موجود دی. په دې کې کمیټه د لسو کالو پروګرام جوړ کړی دی چې په دریو برخو ویشل شوی دی. هر برخه په دریو او څلورو کالو کې تقسیم شوی ده. د خیبر پښتونخوا لپاره د لومړی برخې 200 اربه کافی بجټ دی چې خپل پیل پرې وکړي.
سیړونکو وایي دا د فاټا او خیبر پښتونخوا د ګډولو آغاز دی چې دغه ټول عمل به وخت اخلي. د اقتصادي چارو یو کارپو ډاکټر اشرف علي وایي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته دغه تا د فند او بجټ ورکولو د لسو کالو منصوبه جوړه ده چې ډیر زر به په لومړی مرحله کار پیل شي.
لسکلیزا سوشو اکنامیک ډیولپمنټ پلان دی چې هغه تیار شوی دی چې دغه پیسې به د کم ځای ناراضي څنګه به چینلایز کیږي او کم کم کارونه به د دې په فاټا کې کیږي. ټول صوبې چې څنګه هغه ته په NFC کې خپل حصہ ملاويږي نو دغه سید فاټا خپل حصہ وا چې هغه 3% جوړه ده د ډیویزیبل پول نه هغه به دې ته ملاويږي او هغه جوړیږي تقریبا سالانه د 90 ارب نو واخلی 100 ارب روپۍ پورې هغه جوړیږي. نن په روانو لسو کالو کې به دا 1000 ارب روپۍ چې دي دا به فاټا ته راغونډي.
ډاکټر اشرف علي وایي د دې 1000 ارب روپۍ نه علاوه داسې نړیوال ادارې هم شته چې په روان وخت کې به په دغو سیمو کې د پرمختګ په کارونو پیسې لګوي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا یو اوږد عمل دی خو ښه خبره دا ده چې د فند په حواله د دغې لپاره ټولې خبرې واضح کړل شوې دي.
تقریبا 1000 ارب روپۍ په سابقه پاټا بوس ورته وایم هغه کې به خرچ کی پدې ټول انفراستراکچر باندې د عدالتونو یو چې سرکاري بلډینګ عوامي دغه سکولونه مختلف کتن د امندمنت کې د آئینی ګارنټي ده دا پیسې بل سشي کې صوبایي حکومت نشي لګولې دي لپاره مرکزی حکومت ډایرکټ پیسې ورکړي.
د نوړاندې د مای په سل رښتما د کمی اسمبلی غونډه کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو یو درشم آئینی ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړل شو چې یو ورځ وروسته د مای په 15مه د سېنات نه منظور شو. د مای په 20مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه او اوس د ولسمشر د لاسلیک وروسته د اساسي قانون برخه جوړه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې حکومت کومه کمیټه جوړه کړې وه مشر یې سرتاج عزیز وایي د پاکستان ولسمشر د فرمان ترلاسه کول وروسته فاټا به په قانوني لحاظ خیبر پختونخوا کې شامل شوه. دا هغه په وینا اوس به پولیټیکل ایجنټ د پخوا همره واک ونه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمواری کې ونیول شي. بشیر ګواخ له سرتاج عزیز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اوس د اف سی آر قانون څه حیثیت پاتې شو.
اف سی آر ابالش کړه نن چې دا آرډر شو د کې اف سی آر لاړ ورو د ترانزیشن ارینجمنت کې دی اوسو باچو د پاره دا لې چې ډیپټی کمشنر بل ډیسټریکټ بنج سټیټي اور ورو بال تک جا پشاور ہائی کورٹ بٹ ڈسٹرکٹ جج مقرر کی لکه سنشن کورٹ نہیں ہر دے لکه
بالکل
نو آغا با اس دے او سو ہفتو کے اگے ما کار شروع کرے دے پرے مان دے فی الحال کو بلڈنگوں نہ بہ جوڑی کی رو رو او رینٹڈ بلڈنگ یا موجودہ بلڈنگوں کو با جج لګی او هغه به خپل سٹاف راول.
او سرتاج جی صاحب د پولیټیکل ایجنټ رول به اوس صحیح او ایجنسی نه چې کوم دی هغه په ضلعو بدلی څنګه
دا خو پولیټیکل ډیپټی کمشنر شګه نه ایجنسی چې دا هغه بر ضلع شي اوس وزیرستان ایجنسی بنی وزیرستان ضلع وي د خیبر ډیسټریکټ دا شان د باجوړ ډیسټریکټ چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه بر ډیسټریکټ مجسټریټ شي اسسټنټ کمشنر بر لوکل کورټ شي نو هغه نظام به فلال رواني حالته نه تر اتل به کولاو شي ایڈمنسٹریشن به کولاو شي او تر اتل به پکې آسان شي اوس مخکې خلکو پرمټونه اخیستل چې بردان نه څوک باجوړ ته دغه وړي نو پرمټ به پکارو چې سیزونه اجیا دی ما اوس کولاو کار شروع شو اخو د صوبې څه شو
دا خو داسې ښکاري چې دا به ډیر وخت واخلي عملا تاسو څه ګورئ کله به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي
یعنی قانوني تقاضې خو پوره شوي اس ایڈمنسٹریٹو کار بکی گی جب تک کہ دا جوڈیشل کمپلیکس جوڑ سی جدان مقرر سی بیا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر بہ جوڑے گی بیا ڈیولپمنٹ دا پارو پروجیکٹ جوڑے گی بیا پولیس فورس بہ جوڑے گی دغه شان دا ټول کارونه برور روانی نو بلے سرور میں ہستی کہ انشاءاللہ او خاص طور تے الیکشن نا پرسنا وے گورنمنٹ راشی دے کے پی او دا عمل بنور تے سی بجٹ خو فلال جولائی پر جون پر خوروان دے موجودہ او بیا جولائی نہ ولا صبح شی بلکہ اس پر میں صبح او ماں کا بٹے کو اور کی کرنا ٹیکنیکل خود دار اور ٹیلنٹ بھی کم پارٹ ہے پراون
دا فٹا اصلاحاتی کمیٹی ل مشر سردار جی سر احمد بشیر گواخ مرکا اوریدا
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د قبایلی خور په نوم د میرمنو هیوی ټولنې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ټولنې غړو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل به بلدیاتي نظام صوبایي اسمبلۍ او همداراز قومي اسمبلۍ کې میرمنو ته باید ونډه یا برخه ورکړل شي. دا میرمنې هیله لري چې د اف سی آر قانون له خاتمې وروسته به دوی خپل بشري او عیني حقونه ترلاسه کړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پېښور پریس کلب کې د ګل پورز د یوې خبري غونډې وروسته د اورګزو سیمې نوشین جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زم کې د مو ډیر غټ ارمانه مولوي او خوشاله یو په دې باندې ډیر زیات حکومت بلدیاتي اکټ دی د انګس ایکسټند شل کده خیبر پختونخوا والا دی مو چا باندې کړي نه دی ویلی او نه چا په امارت باندې خطل یو د حکومتي امارت باندې ډیر په آئینی انداز کې مو جدو جهد کړي دی او په آئینی طریقې باندې وسرنګ دا خپل حق واغست د سب نور مند صوبایي او قومي اسمبلی کې خزو مخصوص سټونه واخلو.
یو بل مدني فعاله شاهیدا شاه وایي قبایلی میرمنو ته د خپل حقونو ورکولو اصل مبارزه د زم کولو د عمل وروسته پیل شو.
اوس خو مونږ ته شغیت د انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نه مو آزاد کړل. اف سی آر یو بلیک لا وا چې انګریزانو په دې باندې لاګو کړی وا او د انسانانو د دغه نه وستي ولس نام د ته مو د پاکستان لاز ایکسټند کړل. اوس اصلي کار شروع شو سوره چې دا نو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواج او لیګلو. اوس بدا په فاټا کې اوم یو جرم بشي ځکه چې پاکستانی لاز با فاټا ته ایکسټند شي.
د مومندو سکینه رحمان وایي د زمکولو د عمل رستو به هم دوی د میرمنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
هم خپل سټرګل جاری ساتو نو هن تر هغه پورې چې زمونږه ته مکمل ته هرې خبرې د هرې پاکستانی په شانتې حقوق مونږه ته پخپله نه میلاو شوي.
یادی مدني ټولنې د میرمنو لپاره د خور غک په نوم د یوې ځانګړې مجلې پیلولو اعلان هم وکړو او د دغه مجلې رسمي پرانیسته به نن په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د رواني مې میاشت پر وښتمه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد دنی فتمر او د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر معصوم سانګزی په اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لړپوړو ملکی او امنیتی چارواکو سره په تر هغه عزت مبارزې خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وايي هیله لري چې د ملاقاتونو د لړۍ په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. بشیر گواخ له خغلی شمس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې آیا په دې لړ کې ورسره پاکستان او چارواکو ژمنه کړي.
نږدې دوه نه وړاندې د پاکستان سره زمونږ د سولې او د پیوستون لپاره چې کوم د عمل پلان و هغه نهایي شو. په افغانستان کې د اینې بهیدلو په هغه کې کمی نه دی راغلی، تاوتریخوالی اوس هم زیات دی. نو دغه ټولو هڅو هدف هم دا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د اینې بهیدلو د بهیر ودرېږي کم شي. په دې اساس ولسمشر په هدایت باندې د ملي امنیت سلاحکار جلالتماب اکمر صاحب او ستانکزی صاحب او د کورنیو چارو وزیر برمک صاحب چې دلته سفیر صاحب زاخلوال هم ورسره ملتیا کوله، د پاکستان دغه د اړوند برخې مسؤلینو سره چې په هغې کې د پوځ مشر، د ایس آی مشر، د ملي امنیت سلاحکار او نور اړوند د مسؤلینو پوځي او امنیتي، نو هدف هم دغه و چې زمونږ په دې برخه کې عجله وه چې چون هغه سند یا هغه تفاهم نهایي شوی دی اوس باید د هغې عملي ساحې ته داخل شو او زر تر زره کوم هغه تعهدات چې شوي دي په هغې باندې عمل شروع شي چې زمونږ بالاخره چې کوم غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
نو شم صاحب، تاسو په افغانستان کې چې دا د وینې تویدو خبر تاسو کوئ، د دې په بندولو کې پاکستان څه مرسته کوي شي؟
البته د دې خو نور بیا جزئیات زیات دي، ولې په دغه کوم سند باندې چې تفاهم شوی دی هغه کې یو لړ موضوعات شته دي، یو لړ ژمنې شته دي، یو لړ اقدامات دي چې هغه طبعا په افغانستان کې سولې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخنیوي کې رول لري.
یو خبره پکې شم صاحب دام راغلی چې کومې ډلې مذاکرات ته حاضرېږي، خو به حکومت او افغان حکومت به ورسره مذاکرات کوي، خو کومې ډلې نه حاضرېږي په هغه باندې پکار ده چې په دواړو خواو کې فشارونه راوړل شي. په دې اړه څه خبرې وشولې او د پاکستاني چارواکو څه دریځ واغوي څه ویلې تاسو؟
بالکل، په دغه موضوع باندې دواړو خواو ژمنه کړې ده، تعهد کړی دی. اکمر صاحب د خپل ژمنې یاده وکړه چې بالکل افغانستان چې کوم ژمنې کړي په هغې ولاړ دي، همدغه سې موږ غوښتنه کوو چې پاکستان هم هغه ژمنې چې کړي دي، هغه تعهدات چې کړي دي، په هغې باندې باید ودرېږي او عملي اقدامات وکړي. نو طبعا ژمنې شته دی، ولې دا بیا د هغه مربوطه زموږ امنیتي نظامي برخې چې دي، نور هغه کاري ګروپونه چې دي، هغې به بیا بهتره پوهېږي چې هغه کوم اقدامات دي، هغه جزئیات ته به اوس فعلاً ترک مناسب نه وي.
او شوم صاحب، په نږدې وختونو کې څه داسې څه ګورئ چې طالبان سره به مذاکرات پیل شي یا پاکستاني چارواکي به په دې لړ کې څه مرسته وکړي شي؟
خو د دغه ټولو هڅو هدف هم دغه دی، په دغه تعهداتو کې، په دغه تفاهماتو کې چې موږ رسیدلي دي دواړو حکومتونه، په هغې کې دغه ټول مسایل شامل دي چې هم هغې کې د سولې او د مذاکرې خبره ده، او هم که چېرته هغه مخالفین شي هغه سولې ته نه آماده کېږي، د هغې پر ضد به څه قسم او په کوم شکل اقدامات کېږي، هغه ټول په دې کې شامل دي چې البته د هغې جزئیات به وروسته بیا د اړوندو برخو لخوا که لازم یې ګڼي هغه به شریک کړي، او که نه نو هغه په دې برخه کې به اقدامات کېږي.
په افغانستان کې د اوبخې په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر او له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه محتاطانه خوشبيني څرګندوي. د دغه شورا مرستيال مولوی تاور رحمان سلیم د سیشنبې پورز یې د چې د سیشنبې پورز یې یعنی نن یې د سولې له بهیر سره د ځوانانو د ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې، وویل تمه ده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان روغې جوړې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو معین له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتل چې د ولسمشر له لوري د سولې وړاندیز ومني او د سولې له بهیر سره ملګري شي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال مولوی عطاور رحمان سلیم وویل پاکستان هغه هیواد ته تللی افغان پلاوی سره په دی اړه ژمنې کړې دي.
ای بار ما امیدوار هستیم.
دا ور مونږ امیدوار یو چې د تیر په څیر بنوي د پاکستان حکومت د ځل د سولې پاړه په خپل کړو شمنو عمل وکړي او د سولې د خبرو د پیل پاړه چې کومي وادي سپارلې په دې برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي.
ګام برداره.
خو دا چې د ځل د پاکستان حکومت افغان پلاوی ته د سولې د خبرو د پیل پاړه کومې ژمنې ورکړي، خغلی سلیم یې په اړه جزئیات ور نه کړل. وړ مورز د پاکستان د حکومت په بلنه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پړی افغان پلاوی اسلام آباد تللی وو او د هغه واد له چارواکو سره د عمل پلان ترې د پلي کېدو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. افغان حکومت د پاکستان د پوځ مشر ته کابل ته د ورتګ بلنه هم ورکړې، خو دا چې په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي د سفر په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د سولې د عالي شورا مرستیال کسه هم د وخت او ځای په اړه کره معلومات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه د درې دیرشو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یوه نړیواله غونډه هم جوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه غونډه له کوچني اختر وروسته په سعودي عربستان کې جوړیږي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال سادات له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني.
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شي او تاسو نور لدغه مخالفتونو نه لاس واخلای د سولې لدغه پروسه سره ملګری شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دویمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته لا قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان د پوز د امریکو څنګه بیان میجر جنرال آصف غفور پرون په ټوئیټر پیغام کې ویل د نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې چې د آی اس پی آر د پخوانی د آی اس آی د پخوانی مشر اسد دورانی نوم ممنول خروج اعلان کړي. نوموړی د ګل پورز د پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو ته هم غوښتل شوی. اسد دورانی د جاسوس تاریخونه په نوم یو کتاب د هند استخباراتي ادارې له پخوانی مشر سره په شریکه لیکلی چې په کې ډېرې ناویلې خبرې په اول ځل مخې ته راغلي دي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په ټویټر یو بیان کې ویلي دي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر لیفټنن جنرال اسد دورانی پر ضد یې د پوز د ضابطه اخلاق د خلاف ورزي په تور د یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د عدالتي پلټنو حکم کړی دی او د هغه نوم یې په ای سی ایل یا له هیواده د بهر له تګه د منشو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره اړوندو چارواکو سره رابطه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د پوز ضابطه اخلاق څه ته وایي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ضابطه اخلاق څه په لیکلي بڼه ده او څه په روایتي توګه عملي ده.
دراصل دا د پاکستان ملیټری لا سیکشن 55 او دا ریډون د کنډکټ ان بیکمینګ دا سرویس کم او د سرویس کم پارس چې کوم سټارینګ وی دا ری مطابق یو قسم بیهیویر سانا امید کی دی شي او کله ته د هغه خلاف ورزي کې که په فوج کې او په فوج نه باري لکه دا یو لیفټنټ جنرال دی ریټایر سو دی دا خبرې کوي
خو بلخوا د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وای
د پوز په ضابطه اخلاق کې ځینې هغه دي چې د ملک ته د نقصان رسیدو امکانات وي، لکه ډېرې داسې هودې دي چې په هغو کې کوم کس دنده وکړي نو د ډېرو خوفیا رازونو نه خبر شي. داسې کسان که د پوز نه ریټایرډ هم شي نو هغوی لا بیا د ډېر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دي او په ډاګه د هغو رازونو په اړه خبرې باید ونه کړي چې ملک ته دې نقصان کېدای شي.
د بریګیډیر محمود شاه نه مې پوښتنه وکړه چې که څوک کتاب لیکل غواړي او یا رسنو سره خبرې کول غواړي نو د پوځ ضابطه اخلاق د هغې په اړه څه وایي.
فوج چې د وزارت څخه کتاب لیکي او د هغې لپاره یو خاکه
د آی ایس آئی پخوانی مشر لیفٹنٹ جنرل اسد دورانی سمود مخکی د ہند استخباراتی ادارے را د پخوانی مشر اس دلت سرا گڑ یو کتاب لکھلے چپکی پر د تور پورے شوے چے زنی رازونه اخکار کړی دی خو اسد دورانی دا تورونه ردوی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا دا خبرونی نمائی تر رسی دلیو دا خبرونو لنڈیز لزفر خان اورو
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال رډیو ته وکړې. یاد دی وی د پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر څلورویشتمه، سینټ په پنځویشتمه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مئی پر اوویشتمه په خیبر پښتونخوا کې د پاټا ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د جنوبی وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار د زوی په وجنه د تورن روانور پر ضد سن های کورټ کې درخواست جمع کړي. نقیب مسعود ته د انصاف پر کولو په نامه د جوړې جرګې مشر سیف الرحمن مشال رډیو ته وویل چې نن په جمع شوی دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړې چې ولې روانور کور د لپاره جیل ګرځول شوی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیسو سره په مبینه جالي مقابله کې وجل شوی وو. د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي روانور ویلي وو چې نقیب یې له ترهګرو سره د اړیکو درلودو په تور وجلې، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې وویل چې نوموړی بې ګناه دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي نښې ورکړي. پاکستانی رسنۍ وایي نن د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز ته توره پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیمنټیرین ته غشي او مسلم لیگ قاب ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نښه ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند د لاټین، د تحریک انصاف د بیټ، د جماعت اسلامي د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانی انتخابي نښې برقرار ساتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به د جولای په 25مه ټول ټاکنې ترسره کیږي. په ننګرهار کې په عملیاتو کې 9 تنه وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي نن مشال رډیو ته وویل چې تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطایي سره پکې 9 کسان وجل شوي او 8 نور زخمیان دي. راپورونه وایي د بلجیم په لیج ښار کې یو وسلوال تن، دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلي. چارواکي ویلي چې پیښه نن د ښار په مرکز کې رامنځته شوې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د سرکاري راډیو د راپور له مخې مبینه وسلوال په یو نږدې سکول کې د صفایي ښځه یرغمال کړه، خو وروسته یې ووجله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستي چې په کې د انګریزي ژبې ورسپانو ډیری ټایمز خپلې اداریې کې لیکي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس نصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په حیث ټاکل یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې نوموړی د الیکشن کمیشن عبوري مشر هم پاتې شوی، نو په دا معنا دی د دې چوکۍ لپاره ډیر غوره دی. اداریې وایي جسټس نصر الملک په کال 2012 کې د هغه بینچ مشروالي کړي چې د پیپلز پارټۍ وزیر اعظم یوسف رضا گیلان یې ناحل ګرځولی وو، او دارنګه د تحریک انصاف لخوا د نواز شریف پر ضد درخواستونه هم مسترد کړي وو. اداري اخري کې لیکي دوی هیله لري چې جسټس نصر الملک بارتون کې ټول ټاکنې په وخت کول باوري کړي. نو په داسې وخت کې د جمهوریت تسلسل جاری ساتل یو ډیر لوی کار دی، چرته چې دولت واک راټیټ کړی شوی وي او د رسنیو په ازادۍ باندې مسلسل حمله روانې وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوې وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوې او لیکي د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د تیرو شپږو اونیو راهیسې د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ مذاکرات روان وو چې اخر کار د پخوانی چیف جسټس ناصر الملک په نوم باندې سلا شول. ادارې وایي بهشکه چې دا یو ډیر اهمه او نازکه ذمہواری ده چې پاکي او صافي ټول ټاکنې تر سره کړي او نوې حکومت جوړ شي. نو دا به د نگران حکومت لپاره یو تاریخي موقع وي باید چې اوس پرتلونکو ټول ټاکنو کې د خندان پیدا کولو ډډه وکړی شي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کلی کې 1300 اونیو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد حکان عباسی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د دورې په جواب کې د خیرسګالی په توګه د افغانستان د اعلی پایډل پاکستان ته د اتوار پورز راتلل او بیا د پوز د مشر او د نورو پاکستانی لوړپورو سره یې ملاقاتونه دا ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی را په کمیدو دی. ادارې وایي چې دې ملاقاتونو کې دواړو خو د تحفظاتو لرکولو او د اعتماد په بحالۍ باندې زور راوړی شو چې ښکاری پاکستان او افغانستان محسوس کړي. ادارې اخري کې وایي باید چې دواړه ملکونه له کوم صورت حل سره مخامخ دي هغه په سمدستي توګه هوار کړي. داسې بنې یوازې مسلې حل شي بلکې له ډېرې مودې ودرېدلې د پرمختګ عمل به هم روان شي.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د سیاسي واک په جمهوری توګه راتلونکي حکومت ته سپارلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر راغلي وچکالۍ اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمله.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې به د جولای په 15مه عام انتخابات کیږي. دا به دویم ځل وي چې په پاکستان کې به یو جمهوری حکومت خپل واک بل ته انتقال کړي. په 2013 کال کې په پاکستان کې په لومړي ځل یو حکومت چې د پیپلز ګوند په مشرۍ و د خپلې 15 کلنې مودې پوره کولو وروسته یې واک په جمهوری توګه د مسلم لیگ نون په مشرۍ بل حکومت ته ورکړی و. د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دا به دویم ځل وي چې پارلیمان به خپله موده پوره کوي او له ولسه تمه لري چې هغې به د مسلم لیگ نون د کارکردګۍ مطابق پریکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې دا ځل به په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ترمنځ سخته مقابله وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د مسلم لیگ نون ګوند ضد د ګڼو مقدمو مخې ته راتللو وروسته هم د ګوند د وروستیو کې په بېلابېلو سیمو کې ضمني انتخابات ګټلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په پنجاب کې زیات پلویان لري خو ویل کېږي چې د راتلونکو انتخاباتو کې به پرې فشار زیات وي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې دی چې افغانستان چې پکې د تیرو 100 لسیزو راهیسې د تشدد پېښې کېږي دا مهال د هیواد په دریو کې دوه برخې له وچکالۍ سره مخامخ دي چې له وجې د 2 میلیونو څخه زیات خلک د خوړو له کمی ښکار کېدای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ټوبي لینسر ویلي مرستندویه هیوادونو ته یې په بیړني توګه یو خواست لیږلی دی چې دا شان په شپږو میاشتو کې د کمو خوړو د مسئلې مخنیوی وکړي. ورځپاڼه لیکي داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې به سږ کال 2.5 میلیونه ټنه د غنمو کمی راشي. مقاله لیکي په افغانستان کې د وچکالۍ د مسله په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دا هیواد په زیاتره برخو کې د طالبانو بریدونو زیاتېدو سره تشدد هم زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي افغان مشرتابه له ګڼو امنیتي اندېښنو سره مخ ده او د دې وروستي بحران ضد رد عمل لپاره د افغان حکومت په صلاحیتونو اوس هم شک کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شنګهای همکارۍ سازمان غړو یو وار بیا له افغانستان سره د سولې او ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې. پرون د چین سرخار بیجنګ د افغانستان لپاره د دې سازمان د تماس ډلې د غونډې کوربه و. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د خپل هیواد استازیتوب وکړ. نوریاس نوری حاله کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د شنګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو او اقتصادي همکاریو د دوام لپاره د دې سازمان غړو خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې. د چین په پلازمېنه پیکینګ کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی ویل چې خاغلی کرزی د غونډې برخوالو ته د افغانستان د وضعیت او وسلوالو طالبانو ته د حکومت د سولې د ورستي وړاندیز په اړه معلومات ورکړل چې هغوی هم له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکاري ډاډ ورکړ. د پیکینګ په غونډه کې د نورو هیوادونو استازو له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې په اقتصادي، تجارتي او فرهنګي برخو کې د خپلو هیوادونو د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري او په دې غونډه کې بیا په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی احمدی وایي چې د دې سازمان غړي د افغانستان پر دې غوښتنه غور کوي او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. د افغانستان لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې غونډه په داسې حال کې په پیکینګ کې جوړیږي چې ټاکل شوې چین د روان کال د جون په میاشت کې د دې سازمان د سرمشریزې کوربه وي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی دغه راز په پیکینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ. د پاکستان له لوري د هغه هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا او د چین له لوري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کونګ شوان یو ګډون کړی وو. د راپورونو له مخې میرمن جنجوا وویل چې هیواد په دې وروستیو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري پراخه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. په دې غونډه کې دغه راز د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه د درې اړخیزې دوهمې غونډې چې کابل به روان کال کوربه وي پر تیاریو هم خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه لومړنۍ غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکینګ کې شوې وه له طالبانو غوښتل شوي وو چې د سولې خبرو ته کښېني. د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د درې وړو هیوادونو د همکارۍ پر پراختیا او هم له توپیر پرته له ترهګرو ډلو سره د اقداماتو پر دوام ټینګار شوی وو، خو له هغې راوروسته عملاً د سولې په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګونه نه ترسترګو کېږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې هدف د غړو ترمنځ امنیتي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراخول دي، اته غړي لري: چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان. پر افغانستان سربیره ایران، بلاروس او منګولیا هم نور څارونکي غړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
روټرز خبر ایجنس راتلونکي میاشت چین ته د ایران د ولسمشر د سفر پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکنه تر مخه له هغه وروسته چې امریکا له ایران سره د نړیوالو لجوهري تړونه وتلې، په لوزنامه کې پاتې نور هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
رایټرز خبری اژانس لیکي چې حسن روحانی به د چین په ګنګ داو شار کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي چې شاید د جون په دومه اونۍ کې وسی. په دې سرمشریزه کې به د سازمان غړي هیوادونه د سیمه ایز امنیت او مخدره موادو د مخنیوي په اړه د نورو تړونونو کولو کوشش کوي. حسن روحانی به په سرمشریزه کې ګډون کوي. ایران د سازمان څارونکو غړي دی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ هان هوی خبريالانو ته ویلي چې دوی تمه لري چې ایران او چین به د جوهري تړون په اړه مشورې وکړي او دوه اړخیزه پرمختیا او همکاري به پرمخ وړي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به ګوري چې څنګه په لویو پروژو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. روس په خوا ویلي چې ایران د بندیزونو لرې کېدو وروسته کولای سي د شنګهای همکاري سازمان مستقل غړي سي. کله چې په 2015 کال کې امریکا او نورو ځواکونو هیوادونو له ایران سره جوهري معاهده وکړه، نو له ایران څخه نړیوال بندیزونه لری سو. خو اوس چې ولسمشر ټرمپ له دې معاهدې وتلی، نو اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ایران زیات څخه زیاته اقتصادي ګټه ترلاسه کړي چې دارنګه تهران وهڅول سي چې په تړون کې پاتې سي. چین د جوهري تړون یو له مهمو ملاتړو دی او پر دې لاسلیک هم کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د سرخانه غونډه سیمې اوسیدونکو وایي د کډوالۍ لسو کلونو وروسته خپل کورونو ته ستنه شوي، خو هغه سنتیاوي چې وادي ورسره شوي وي نه دي ورته برابر شوي. دوی زیاتوي ورڅخه لا هم د سیمې پر یوه پوځي چیک پوستا د وطن کارډ خولو غوښتنې کیږي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا ویلي د یادې سیمې له مشرانو سره د یوې جرګې په ترڅ کې به د هغوی ستونزې معلومې او د حل لپاره به کوښښ وکړي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شلی وزیرستان شک توی ببر په منځ کښې مې شته. د څرخانۍ غونډۍ سیمې اوسېدونکي وایي چې د لسو کلونو د کډوالۍ نه د ورستې یوه میاشت مخښې میږه پوځیانو واپس راوستلو، خو ژوند مو دومره تریخ تېرېږي چې نه په مړو کښې او نه په ژوندو کښې حساب یو. د سیمې یو اوسېدونکی کلت خان دا بدحالي په دا رنګ بیانوي: محمد نواز مینه خان ویایی چه کلا میشه د سولی وزیرستان د قطبی وزیرستان په لیارې د خیسور زرنی په چک پوسټ تګ راتګ کوو. د چک پوسټ حمله د وطن کاټ پښتنه رزخه کوي، حالانکه د پوځ مشر جرنیل وطن کاټ ختم کړی دی. په دغه حوالې میشه بیا ول ستړیول ځورول شي. وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر اخلاق احمد خان بنګړ سره تماس ونیو، هغوی څه ځواب راکړ؟ وار وای ځنه
غونډۍ رسائی لحاظ سره ډېرې ګران علاقې دي، او لازمي خبر هلته یوه علاقه کولاو شي نو هلته ډېر زیات مشکلات وي شروع کړي. مشال ریډیو وساته دا مسله مو تر ورسوله، شکریه د قومي مشال ریډیو. زه متي صاحب په نوټس کښې راولم، عموما انشاءالله دو علاقې یو وخت راوغواړو. دو مشکلات څه مهم دي، هغه به مو متعلقه د آرمي فارمیشن په نوټس کښې راولو. ایف ډی ایم ای کوآرډینیټر به زه نن انفارم کړم چې د دو علاقو یو خصوصي ویزیټ وکړي.
د هغو اوسېدونکو غوښتنه وکړله چې ذمهوار حکومتي چارواکي دې د میږه دغه مشکله زر کې راته سم کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د عامه روغتیا ریاست نوې دو پوړیزه ودانۍ چې د نږدې 2 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې د دوشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ځایي چارواکو د دې ودانۍ په پرانیز غونډه کې روغتیایي ستونزو ته په اشاره وویل چې په خوست کې د شته ولایتي روغتون خدمتونه ناروغانو لپاره بسنه نه کوي. دوی په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
چارواکی وایي د خوست د ولایتي روغتون روغتیایي خدمتونه، دوا درمل او د درملنې نور شته امکانات د دې ولایت د نفوسو او اوسیدونکو په پرتله لږ دي چې باید اړوند وزارت ورته لازمه پاملرنه وکړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست لپاره د نوې دوه پوړیزې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل که چیرې د خوست د ولایتي روغتون ظرفیت 320 روغتون ته لوړ نشي، د مراجعینو روغتیایي ستونزو ته بسنه نشي کولای. خوست والي د عامې روغتیا ریاست د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د 4 نورو دولتي ودانیو کارونه چې بشپړېدو ته نږدې شوي پرانیستل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری د ودانۍ د مشخصاتو په باب وویل:
دغه پروژه د عامې روغتیا ریاست اداري تعمیر دی چې تقریبا 14 اتاقونه لري. په هر منزل کې شپږ تشنابونه لري، یو زیرزمینی لري. په دې باندې 1,85,501 مصرف راغلی دی چې په 10 میاشتو کې کارونه مخته وړل شوي دي.
د اجرایه ریاست یو تن سلاکار داود شاه مکینزوی هم په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د ظرفیت د کموالي ستونزه یاده کړه. ویویل:
د صحت په برخه کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي، احتیاط دی، ځکه تقریبا همجوار ولایتونه هم د خوست په طرف رجوع کوي. په خپل وخت کې هم د دغې ستونزې په مورد باندې په وزارت صحت عامه کې مختلف کړې وې، او د دغې د تشکیل په مورد باندې زه هم بیا د خپل اړخه ډاډ ورکوم چې د وزارت صحت عامه کې کومه ستونزه وي، موږ د خپله طریقه انعکاس کوو او هغلته رسیدګي ورته وکړی شو.
د نوی ودانۍ په پرانیسته کې یو شمېر ویناوالو په خوست کې د ماشومانو د ځانګړې روغتون نشتون هم د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او له ځایي چارواکو وغوښتل چې د یاد ریاست په زړه ودانۍ کې د ماشومانو اختصاصي روغتون جوړ شي. دوی په خوست ښار کې د ځینو بې کیفیته درملو د پیر او پلور پر دوام هم اندېښنه وښوده او له مسؤلینو یې په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د روژې په میاشت کې د هر ډول خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او ښاروالي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي ده، خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي دوی دکاندارانو ته نرخنامې ورکړي او هر څوک چې ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. لجال آباد د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د خار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي او داوه کوي چې خاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي ده. عبدالغفور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
قیمتونه د مخکې لاخه و وس چې روزه راغله روزه کې دوه چنده زیات شوي. مخکې دا ورو وویل چې 500 روپۍ رنانو وس سل یو سل شل په چاره اندس یار څه 300 روپۍ غوښه وس وګوره 500 روپۍ غوښه ور
بل نور ته هټیوال د بیو لوړوالی منی، خو زیاتوي چې دوی هم د ترانسپورت او ګمرکي محصول لوړوالی د نرخونو لوړوالی ته اړ کړی دی. اټیوال وایي که تاجران مالونه پر دوی په ټیټه بیه وپلوري نو دوی به هم بیې راټیټې کړي.
تجاران چې موږ ته راغی هغه موږ شل یو دېرش روپۍ ګټو، زیاتې پکې زموږ هم نشته کنه. حق په اصولي باندې ده، داسې اصول باندې هم تجاران وکړي، تجاران مال ارزانه ورکړي دکاندار ته، دکاندار یې بچ یو لس روپۍ غریب ته مارزانه ورکړي کنه، نو غریب سړی اوس دا نشي اخیستی.
بل لور ته بیا د ښاروالۍ مسؤلین هم مني چې په ښار کې د روژې په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د جلال آباد ښاروالۍ د پلټنې مدیر موسا خان عرب وایي چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې اقدامات کړي.
نرخنامه نه موږ جدن سکه او کنټرول کوو، موږ ژمنه کوو د سره چې موږ انشاءالله چې موږ نرخ به ختم نشي، موږ نرخونه کنټرول کوو. چې څوک مشکل لري ستونزه لري زموږ د شکایت د شمیره په هر یو دوکان کې شته دی، کولای شي چې موږ په جریان کې کړي.
خو د ښار اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ په دا ډول تکراری ژمنو بې باوره شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د شوکادر په لویا سلو لار کې د مټي پر سړک هر ما خام درو جماعتي دسترخان غړول شي. دغه تنظیم کوونکو په وینا غوي تر 200 پورې ترانو ته هر ورځ وړیا روجماتي ورکوي. دغه روجماتو لګښتونه د شوکادر څو تنه شتمن پوره کوي. شانواز ترګزه حال کوي.
په شوقدر کې د اولنۍ روژې راهسې په دغه لار تیریدونکو او په شوقدر کې میشت مسافر لپاره د روژې ماتي تنظیم کولای شي. دغه تنظیم د اسیسټنټ کمشنر شوقدر په مشرۍ د سیمې ولس په خپل مرسته کوي چې په کې د ناروغانو مریضانو لپاره مختلف رقم ترکاری هم پخول شي. د روژې ماتي تنظیم کوونکو وایي چې هغوی تر 200 وطنانو ته روژې ماتي ورکولای شي او دا پیسې چې هغوی پرې خوراک څخه اخلي د سیمې شتمن هغوی ته ورکوي. روجماتی لراغله یو سپینګره وای
زمان سوکرازی بث روجماتی را روی خلک را رواني کنه مسافری دا خو مطلب ډیر خکار ده شدا در سړی پکې کار کیږي مدد غریبانانو پکې کیږي پېښ کنه نه مخ کې سنو کنه اوس ډیر خکار ده کنه.
د ټرک یو ډرایور انور علی خان وای چې د هغوی ژوند په مسافرۍ کې تیریږي. نو زیاتره روجماتی د بیکوري په حالت کې وي. دا د شوقدر د ولس لخوا د روجماتی ورکولو دا ګام ډیر وستای
او کوټه یا سورلو ګاډی نه یا د غنی نو دا ډیر خو پروګرام دی. ولادي ول ډیر شته ورکی چې د غریب او خلکو له دلته روجماتی لند دین برابرۍ کنه. د غریبانو مې مسافر مې هر رنگ خلک جي او ولادي ټول خلکو له وسط او پق ورکی چې د حساب سیستم کوي پروژا
د روجماتی ورکونکو منتظم سیف الله احمد زید شوقدر وسیدونکو دی او هغه وای چې که هر څومره زیات تنان روجماتی له راځي هغوی خدمت ته چمتو دي، ځکه چې دا نه یوازې خدمت دی بلکې عبادت هم دی.
پیسې مطلب دا دی چې موږ له خلکو راکړي دي او هغه خلک د هغه امانت دی هغه موږ په صحیح طریقه لګو. دې کې مسافر دي ډیر زیات د باجوړ غندو مقاب مختلف زینو نه خلک راځي او موږ هم دې اډو کې واپس کسان ګرځو چې خبر نري نو هغه موږ ځکه چې دا شیډو به شوي دی پرې شپ قدر کې مخکې نو هغه موږ را ولو دلته کې دې کې روزه مات موږ سره کوي.
هر ورځ ته روزه مات ته شل منټه پاتې شي د شو قدر په لوی سلور لار کې د مټي اڑخ بازار کې ټغری او باندې دسترخوان نو وغړول شي د کجورو دانه خواږه شربتونه شنه میوه او روستو د روډي تنظیم هم کیږي او په اخیره کې بیا په شریکه د ماخام مونز ادا کول شي. شانواز ترغزی مشال رادیو شو قدر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو دا چې پروژه کې د مسواک یا برش کولو چې د غاښونو یا د خولې د صفایي لپاره کیږي په دغه اړه څه احکامات دي اسلامي په او یا په دغه اړه تاسو کولی شئ چې د په دې رپورټ کې د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ چې کوم اختلافات موجود دي هغه هم خبر شي. دا موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی د څرګندونې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم مرور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژی په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي؟ لومبی خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي خوب نه راپاسیږي حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي نو د ته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی هغه د خولې نه نه دی چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکي او که ونه کي نو که مسواک سړی اون نه وي هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راځیږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خیټې ته د هغه حلق نه نه تیریږي د هغه د ستوني نه نو بیا ورته روا دي او که نه په شک کې نو هغه ته بیا پکار نه دي ځکه چې په روژه کې شیطاني وسوسې ته ځای ورکول نه دي پکار. الله جل جلاله دې زموږ روژې د شیطانی وسوسونه پاکې وساتي او موږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال رډیو ته وکړې. یاد دی وی د پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر 24مه، سینټ په 25مه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مئی پر 28مه په خیبر پښتونخوا کې د پاټا د ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د جنوبی وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار د دزوی په وجنه د تورن راونور په ضد سند های کورټ کې درخواست جمع کړي. نقیب مسعود ته د انصاف پر کولو په نامه د جوړی جرګې مشر سیف الرحمن مشال رډیو ته ویل چې نن په جمع شوی دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړي چې ولې د راونور کور د لپاره جیل ګرځول شوی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیسو سره په مبینه جالي مقابله کې وجل شوی وو. د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راونور ویلي وو چې نقیب یې له ترهګرو سره د اړیکو درلودو په تور وجلې، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې وویل چې نوموړی بېګناه دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته په خپل انتخاباتي نخي ورکړي. پاکستانی رسنۍ وایي نن د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ ته توره، پاکستان پیپل پارټۍ پارلمنټیرین ته غشې او مسلم لیگ قاب ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نخه ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند، د لاټین، د تحریک انصاف، د بیډ، د جماعت اسلامي، د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانۍ انتخابي نخې برقرار ساتلي دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به د جولای په 15مه ټول ټاکنې ترسره کیږي. او راپورونه وایي د بلجیم په لیج ښار کې یو وسلوال تن، دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلي. چارواکي وایي چې پیښه نن د ښار په مرکز کې رامنځته شوه او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې. د سرکاري راډیو آر ټي بي ایف ته راپور له مخې مبینه حملهور په یو نږدې سکول کې د صفایي والا ښځه یرغمل کړه، خو هغه یې وروسته ووجله. د دوه نور پولیس چارواکو د جوبل کېدو هم رپورټونه دي. د پیښې تر شا محرکات نه دي معلوم.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ د همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، ظفر خان او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خپله پامه.